یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ولسمشر غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. دا راپور د خبرونې په پیل کې اوریدلی سئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه خبرې.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچېږي. ولسمشر ایمانی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په سویس کې د اقتصادي غونډې په نړیوال اقتصادي غونډې کې له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړي. د افغانستان ولسي جرګې د 1499 مالیکال ملي بودیجې د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دې هیواد په 1400 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغیو په ویروس اخته شوي دي. د خبرونو تفصیل. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړي. د ولسمشر غنی مرستیال وایي دوا خان مینپال وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره له طرحکاري سره پر مبارزې هم خبرې اترې ولري. نوموړی وایي
مشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه، تروریزم د یو جدید توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړي. همدارنګه د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده، له دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشران تاسو
په دې نړیوالې اقتصادي غونډې کې چې د سویس په داوس ښار کې کېږي د نړۍ د 112 هیوادونو مشران او نږدې 3000 استازي ګډون پکې کوي. د افغانستان ولسي جرګې د 1499 مالي کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د 1499 مالي کال ملي بودیجه په ټوله کې 428 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 209.8 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه او 109.3 میلیارد عادي بودیجه جوړوي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان د بهرنیو چارو نوی سرپرست وزیر محمد هارون چخنصوري ویلي چې په دې وزارت کې به د اصلاحاتو اجنډا مختوري. هغه د خبره په ټویټر باندې کړه ده. چخنصوري چې تر دې مخکې په څو مهمو توقیو دندې ترسره کړې دي، پرون د ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او سیاسي معین په توګه وګمارل سو. چخنصوري په خپل ټویټ کې د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر ادریس زمان ستایلی چې په خبره یې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لپاره بنسټ پوخ کړ. ادریس زمان د 2018 سم کال په اکتوبر کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال سو او د 2019 کال په اکتوبر کې د صلاح الدین رباني تر استعفا وروسته د دغه وزارت سرپرستی ورلغړې سو. زمان په خپل سرپرستی کې د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د اصلاحاتو طرحې جوړې کړې وې او په مهمو کوردننه او بهرنیو ډیپلوماټیکو څوکیو کې ځینې تغیرات راوستي وو. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې له ولسمشر سره په ګډه ملي یووالي حکومت مخته وړي، ورمه ورځ د ولسمشر لخوا د ځینو نورو ګمارونو په اړه انتقاد کړی وو او ویلي وو چې خپل سری ګمارنې به هیواد د بې ثباتۍ له خطر سره مخامخ کړي. زموږ اخلاصه د راډیو لري. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل سو. ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزا کوي. په پرونی جلسه کې جمهوري غوښتونکي او دیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نور مسلو په اړه یو بل سره لفظي شخړې وکړه. د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت دیموکراتان دي لومړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. هغه وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ وکیلانو لخره وخت پیدا کړ چې خپل دفاعي وړاندې کړي. په سنا کې د دیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل چې کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چل بازی او د ټرمپ د ساتنې لپاره یو پوشش دی. هغه د جمهوري غوښتونکو لخوا د استیزا په پرونی بهیر کې طرحه ملي شرم وبله. د امریکا د ولسمشر د محاکمې بهیر به له یکشنبې پرته د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړ او دغه د استیزا دوسیه سنا ته واستوله. او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغۍ په ویروس اخته سوي دي. تر دې دمه د 9 تنو د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی. یو چینایي چارواکی وویل چې د تنفسي ناروغیو د دغه زیرون کې نوی ویروس د خورېدو مخنیوی ځکه روغتیا پالو ته ستونزمن دی چې دا ویروس د چاپیریال او بدلونونو په وړاندې مقاومت کولی سي. لومړی د دې ویروس د خورېدو راپور په دسمبر میاشت کې له ووهان ولایت څخه ورکړل سو. دا ویروس ډاکټران وایي چې شای انسانانو ته په دې ویروس د ککړو سمندري خوړو یا ژوبڼ له لارې ناروغي انتقال سوی وي. امریکایي چارواکو ویلي دي یو سړی چې د جنوري په 15 د چین له واهان څخه د امریکا واشنګټن ته ستون سوی و د سیاتل ښار ته نږدې په یوه روغتون کې بستري سوی. د دغه بستري کس وضعیت ښه بلل سوی دی. په تایلند، جاپان، تایوان او سویلي کوریا کې د دغه نوي تنفسي ویروس تازه پیښې راپور سوی دي. روغتیا نړیوال سازمان نن یوه بیړنۍ غونډه کوي او وځي کوي چې آیا په چین کې د نوي ویروس خپرېدل یو نړیوال روغتیا بیړنۍ حالت دی که څنګه. د خبرونو پای
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې سوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې جمهور ریاست وی ولسمشر غنی به د سویس په داوس شار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي.
د سولې په برخه کې چې د سیمه همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډیره مهمه ده. د دې همکاري د راجل بول لپاره به هم ولسمشر تاسو
د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دغه ډول نړیوالو غونډه کې د افغان حکومت ګډون مهم ګڼي.
مهمه ده چې منګه نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده.
دا هم ورته چې د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مریض کال ملي بودیجه طرحه تصویب کړه. د امریکا د ولسمشر ټرمپ د استیزا پر موضوع هم په دې خبرونه کې راپور اوریدل سي چې د دوړو ګوندونو په لفظي شخړې سره دغه پروسه پیل شو. د خبرونه په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د ولسمشر غنی د ویان دفتر وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم بحث وکړي. نړیوال اقتصادي غونډه پرون د سویس په داوس ښار کې پیل شوه. امید ظاهرمل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
له طالبانو سره د سولې خبرې او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه دوه موضوعات دي چې تمه ده ولسمشر غنی د اقتصاد نړیوال اجماع ناسته کې د وینا او د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره په لیدنه کې مطرح کړي. نن د سویس په داوس ښار کې د جوړیدونکو د غونډې لومړۍ ورځ ده. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر به په دې ناسته کې د ګډون او وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره هم لیده کاته ولري.
مشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه تروریزم د یو جدید په توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړي. همدارنګه د سولې په برخه کې چې د سیمه همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده. له دې همکاري د راجل بول لپاره به هم ولسمشران تاسو
د خغلی مینپال له قوله ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې شته ستونزې او خنډونو ته هم اشاره وکړي او په افغانستان کې به د پانګونې لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو د همکارۍ د جذب خبره هم یاد شي. د اقتصاد نړیوال مجمع ناسته چې د نړۍ یو سل ولس هیوادونو مشان او نږدې 3000 استازي پکې ګډون کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر او پاکستان هم ګډونوال دي. د دې غونډې لپاره وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره کتلي او افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړي. په دې لیدنه کې د پاکستان لومړي وزیر ویلي هیواد له امریکا سره د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې یو دریز لري. هغه زیاته کړي امریکا او پاکستان افغانستان کې سولې او منظم لیږد لپاره لیوالتیا لري. عمران خان همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر خبرو ټینګار کړی دی. البته دی وایي دا مسله افغانستان د ځکه امریکا او پاکستان اندېښمن کړي دي. لنی کمرغه چې موږ ورته یو نظر لرو موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. د غرض طالبان او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې منظم لیک تلیوالیو. د افغانستان د سولې په اړه دا موضوعات داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي، خو طالبانو د دې خبرو وړاندې ویلي د روانو خبرو اصلي موضوع یوازې د هوکړې د لاسلیک پر څرنګوالي راڅرخي. خو د افغانستان حکومت که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک هرکلی کوي، خو اندېښنه ښیي چې له دې خبرو افغانستان سنډ ته شوی دی. بله صالح صاحب،
ډیره مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې جمهوري ریاست وی ولسمشر غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې چې د سویس په داوس ښار کې کیږي له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دغه نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د ګډون خبر مهم ګڼي. دوی وایي چې له فرصتونو باید ګټه واخیستل سي او د کانفرنس په څنډه کې د نړۍ مشرانو ته د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پراخې ونډې اخیستنې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې بلنه ورکول سي. پر دې موضوع د کابل پوهنتون له استاد محمد هاشم امین سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
د افغانستان په صلح کې نه یوازې دا چې د افغانستان صلح یو داخلي مسله د افغانستان دا، بلکې دا په سیمه ییزه کچه همدارنګه په نړیواله سطح باندې ډیره مهمه ده چې موږ نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره، ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده. د افریقا او ملل متحد او چین او روسیا او نور هغه هیوادونه چې هغه موږ سره ګاونډیان دي او یا پکې حضور لري او یا په افغانستان کې نظامی او سیاسي لحاظ حضور لري، نو دوی زمونږ په دې هیواد په صلح کې په دې مسایلو کې موثریت لري په ټولو برخو کې. نو د ولسمشر لیدنې کتنې په همدې بنا باندې دي چې د افغانستان لپاره یعنی د صلح لپاره ډېر اړینه ده چې د افغانستان ولسمشر نړیوال اجماع ته ژمن دی او غواړي چې په افغانستان کې
یو دایمي صلح راشي. امین صاحب، راپورونه دم موجود دي چې 13 ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کتلې دي او د افغانستان د سولې په اړه باندې بحث کړي دي. دواغه هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې ویل کېږي داسې چې مهم رول لري، د دوی خبرې د افغانستان د سولې په اړه باندې څومره مهمه بلل کېدلې شي؟
خبر ده چې د افغانستان په صلح کې په لومړی درجه کې چې کم داخل مملکت دغه په نړیواله سطح امریکا او په سیمه ییزه کچه د پاکستان ده، نو د دوی دواړو توافق د افغانستان په صلح باندې دغه ډېر زیات خوشبري رامنځته کوي. ته دا که چېرته په وقت کې دوی ژمن وي او د افغانستان صلح لپاره، نو حتما به انشاءالله په افغانستان کې د صلح لپاره خوشباوري او خوشبيني رامنځته کیږي د دوی په ژمنتیا باندې او د دوی په اقداماتو باندې.
فکر کوي چې پاکستان اوس بل اخره په دې برخه کې غواړي صادقانه همکاري وکړي، ځکه افغان حکومت لا هم د پاکستان په ټوله کې د غونډي هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان په نیت باندې شک لري.
په اوس وخت کې د پاکستان ژمنتیا د افغانستان صلح لپاره دا د خپل د پاکستان یو مجبور هم بللی شو. په ځانګړي ډول مثلا د افغانستان حکومت ته خو خصوصا د ولسمشر غنی په دې وروستي اقداماتو چې 15 کلو کې تر سره کړل، یعنی د پاکستان اغل اقتصادي بازار په افغانستان کې د سطح تراوس د دوی هغه پولي واحد په افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې حتی د چلخ په سطح باندې و هغه بيخي صفر شو، او همدارنګه د امریکای د خوانه مثال طالبانو ته یو رسمیت د قطر د دفتر رسمیت او د غوي رواني خبري اترې. پاکستان دې ته خپل اوس مجبور دی او چې دوی به دغه د افغانستان د صلح لپاره خامخا اقدامات کوي او دوی به دغه خپل سیاست د افغانستان په طرف کې بدلی او دوی به خپل ګټې بل اخر دی وبل لار نه بخامخه راځي چې کوم اوسه پورې په جنگ کې دی ګټي خپل افغانستان کې خوندي کړی دی مجبور دی چې نو وروسته افغانستان په صلح کې خپل ولایت.
د کابل پوهنتون استاد محمد هاشم امین ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه اوري.
د
د دیالس سوه نه نویم مالي کال ملي بودیجې طرحه نن د ولسي جرګې له لورې تصویب شوه. د دیالس سوه نه نویم مالي کال ملي بودیجه په ټوله کې 478 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 298 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده او 198 میلیارد عادي بودیجه جوړوي. د دې تر څنګ یې 48 میلیارد افغانۍ اختیاري او 15 میلیارد افغانۍ غیر اختیاري بودیجه په پام کې نیول شوې ده. تر دې وړاندې د ولسي جرګې غړیو انتقاد کړی و چې دغه بودیجه متوازنه نه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي ټینګار کوي چې د پاکستان له سویلي ساحل ګوادر بندر له لارې سوداګرۍ او پانګونې ته زمینه برابره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګوادر بندر له لارې د سوداګریزو تړونونو د زیاتېدو لپاره باید غور وشي.
ګوادر باید قراردادهای داشته باشیم د ایراستا و د وجه زمینه سرمایه گذاری های افغانان مساعد شود.
چین غواړي د دې بندر له لارې خپل مالونه منځنۍ آسیا ته ولېږدوي چې د سوداګرۍ خونی په وینا په دې تړاو باید مذاکرات وشي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان له سویلي ساحل ګوادر بندر له لارې د چین لومړنۍ محموله افغانستان ته ورسېده. د ګوادر بندر د پاکستان سویلي ساحل ته څېرمه جوړ شوی چې د افغانستان سویلي ولایتونو ته نږدې واټن لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یوه اروپایي یورو 15 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3430 افغانۍ.
او سمه یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح بهیر د دوړو ګوندونو د لفظي نندرویو په منځ کې پایل سو. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې استیضاح کیږي. اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. سروان صاحب، خبرونه د شرغ لستول که د نور جزئیاتو تر څنګ دا وایست چې د دوړو ګوندونو ترمنځ د نندرۍ پر څه دي؟
مننه صالح صاحب. اول به دا ووایم چې د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح رسمي بهیر پرون پیل شو. لکه څنګه چې تاسو ویل، ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیضاح کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهوری پالو او دیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نورو مسلو پر سر له یو بل سره لفظي ناندرۍ وکړې. د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل پرونۍ غونډه پیل کړه. هغه په سنا جرګه کې د محکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت دیموکراتان دي، لومړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. د وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکیلانو بالاخره وخت پیدا کړ چې خپله دفاعیه وړاندې کړي.
Today we will consider and pass an organizing resolution.
دوی وايي نن به موږ یو لارښودونکی پریکړلیک په پام کې ونیسو او تصویب به وکړو چې په اساس به د محاکمې لومړی بهیر جوړ شي. دا لومړنی کار به زموږ هیواد ته یو وختي سیګنال ورکړي چې آیا دا سنا لا هم زموږ اصلي اهدافو ته خدمت کولی شي، آیا موږ لا هم په دې برلاسي یو چې انصاف، بې پریتوب او تاریخي مخینې ته د ورځنیو ګوندي شور او هلو ځلو په نسبت لومړیتوب ورکړو. په سنا جرګه کې د دیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چلبازی او د ټرمپ د ساتنې لپاره یوه پلمه ده. هغه د جمهوری پالو لخوا د استیضاح په پرونی بهیر کې وړاندیزونه ملي شرم وبلل.
The Republican leader will offer an organizing resolution that outlines his
دای وای د جمهوریت غشتونکو مشر اشاره البته په سناجرګه کې مکانل ته و د محاکمې د بهیر لپاره به داسې یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې د هغه یعنی ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان ښکار کړي. د هغه پلان یعنی د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا کاملا د هغه د ملاتړ لپاره ده. اوس ټول پوهیږي چې د مکانل قواعد داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ډیزاین شوی وي.
بله، څروان صاحب، د استیضاح یا د محاکمې دغه بهیر به څومره وخت دوام کوي؟
د امریکا د ولسمشر د محاکمې یا سیزا بهیر به ل یکشنبه پرته چې رخصتي ده د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د دې محاکمې مشري به د امریکا د سترې محکمې رئیس جان رابرټس کوي. د مشرانو جرګې ټول سل غړي به د منصفه پلاوي په توګه او د استازو جرګې یو اوه کسیز منتخب پلاوی د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالو انو په توګه رول لوبوي.
او دا راته وایي چې ترامپ ولې استیزا کیږي، پر د څه تورونه پوری دي چې د استیزا دغه بهیر پیل شوی؟
دا مهمه او اساسي پوښتنه ده. سنا وروسته له هغه د ولسمشر ډونالډ ترامپ استیزا پیل کړه چې د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ترامپ له وخت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خندونو په ایجادولو تورن کړه او د هغه د استیزا دوسیه سنا جرګې ته واستوله. په ترامپ دا تورونه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره د هغه د یوې تلیفوني مکالمې په تړاو دي. په ترامپ تور دی چې په زیلینسکی فشار راوړی څو د خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه د زوی هانتر بایدن په اړه پلټنې وکړي. بایدن او زوی هانتر بایدن په اوکراین کې د انرژي په سکتور کې څه وخت کار کړی دی. جو بایدن د امریکا د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ پر ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند د ترامپ یو اصلي سیال بلل کیږي.
ډېر مننه له اسمت سروان څخه مو وردل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر د دوړو ګوندونو د لفظي نندرویو په منځ کې پیل شو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان ولسی جرګې د 1499 مریض کال ملي بودیجی طرحه تصویب کړه. دا د 1499 مالی کال ملي بودیجه په ټوله کې 423 میلیارد افغانۍ ده. نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه ورو.
بله سالی صاحب، له یو اوږده بحث وروسته، تقریبا له یوې میاشتې بحث وروسته، نن ولسی جرګې د رایو په اکثریت باندې د 1499 مالی کال بودیجه تصویب کړله. دغه بودیجه چې 423 میلیارد افغانۍ کېږي، په دې کې 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د ولسی جرګې رئیس د بودیجې تصویب په اړه په عمومي غونډه کې وویل
مسوده بودیجه ملی سال 1399 428 میلیارد و 380 میلیون و 153,000 افغانی بودیجه عادی و 139 میلیارد و 279 میلیون افغانی بودیجه انکشافی می باشد. موافق کارت سر، مخالف کارت سر. به اکثریت آرا تایید شد.
بلې سالی صاحب، یو شمېر وکیلانو د بودیجې په ملي سند باندې انتقاد لاره. دوی ویل چې په دغه کې توازن په پام کې نه دی نیول سوی. بعضې ولایتونو همدارنګه ځانګړي وکیلانو لپاره له 10 تر 15 بودیجې په پام کې نیول سوی. ځینې ولایتونه، ځینې وکیلان چې دوی د حق غوښتنه کوله، وایي موږ ته پکې پام نه دی سوی. د مالی او بودیجې کمیسیون رئیس وویل چې د بودیجې د توازن په اړه باندې شاوخوا 100 مکتوبونه مالی وزارت ته لیږلي دي او مالی وزارت سره په همغږي دا چمتو کړی ده. بلخو د افغانستان د مالی وزیر د بودیجې له تصویب نه هرکلی کوي او وایي چې په دې تصویب سره به دوی په کارونو کې چټکتیا راسي. د افغانستان د مالی وزارت ویان مسجدی په دې اړه وویل
تشکر میکنم از پارلمان افغانستان که بودیجه را تصویب کردن. یک کار نیک شد، چون ما انشالله با پروژه های انکشافی خود به وقت شروع کرده میتونیم و امسال هم مثل سال گذشته کوشش میکنیم که بودجه انکشافی ما با 1% بسیار بلند مصرف شد و الحمدلله با پرداخت مشکلات معاشات هم روبرو نمیشیم. پس کار بسیار خوب و به وقت شد.
سالی صاحب، به ټاکل سوي و چې نن د دې بودیجې په اړه باندې د مالی او بودیجې کمیسیون غړي همدارنګه د مالی وزارت چارواکي وکیلانو ته معلومات ورکړي، خو د یو شمېر وکیلانو له مخالفت سره مخامخ شول. بل اخره پریکړه په دې وسو چې بودیجه یا رد یا تایید کړي، خو کله چې بودیجې کې رای ته وړاندې شوله نو د تایید رای واخیستله. سالی صاحب،
ډېره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالی کال د بودیجې طرحه تصویب کړله. پر دې طرحې ځینو وکیلانو انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې انډول په پام کې نه دی پکې نیول سوی. راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. اوس مله ناجی سپی څخه د اورو چینن په کابل کې ورسپانو کومه مقاله او تفسیر خبرې کړي.
هیواد ورسپانې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو سرنګوالي په اړه سرمقاله لیکلې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي په قطر کې د سولې په پلمه دا ځل طالبانو د ناټو له عمومي قمندان سکاټ میلر او خلیلزاد سره لیدلي او له بلې خوا داسې انګیرل کېږي چې ګنې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون په افغانستان کې د امریکا لپاره د طالبانو لخوا د یوې اډې د نه ورکولو له امله ځنډول شوی. خو سرمقاله لیکونکي بیا ټینګار کړی چې په دغو خبرو اترو کې افغان حکومت ګوښې ته شوی او باید په دغو منډو تړلو کې ورخکیل شي او چاته د اجازه ور نه کړي چې د هیواد پر برخلیک تصمیم ونیسي او یا د طالب ډلې سره پر مهمو تصامیمو پرېکړې وشي. د سرمقاله لیکونکي په باور له دې پرته به د سولې تر نامه لاندې پټې معاملې هیڅ د سولې لپاره کومه پایله ور نه کړي. ملي ارمان ورسپانې د عبدالحمید مبارز یوه مقاله خپره کړې چې لیکلي کچېرې خلیلزاد د طالبانو له اسلامي امارت سره هوکړې لاسلیک کړي دا به د افغانستان لپاره یو لوی خیانت وي. وړاندې داسې اندېښنه مطرح شوې چې د خلیلزاد او طالبانو له اړیکو داسې انګیرل کېږي چې د پردې تر شا ځینې پټې معاملې شوې نو ځکه د توافق متن تر نن ورځې پټ ساتل شوی. د ملي ارمان ورځپاڼې په دغه څېړنیزه مقاله کې راغلي ملا عبدالغنی برادر چې 8 کاله د پاکستان په زندان کې ساتل کېده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره داسې نږدې اړیکې پالي چې فکر کېږي له کلونو راهیسې سره ملګرتیا لري. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو پر بنسټ داسې ویل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي چې طالبان هڅه کوي دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ چې د ځینو هیوادونو استازي هم حضور ولري په تشریفاتي ډول لاسلیک کړي. د دې مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي کچېرې امریکا له طالبانو سره دا هوکړه لاسلیک کړي دا به په افغانستان کې د دوو حکومتونو یعنی د طالبانو اسلامي امارت او د افغانستان اسلامي جمهوریت په رسمیت پیژندلو سره د افغانستان د تجزیې په معنا وي. او ویسا ورسپانې بیا پر حکومت نیوکې کړې چې په قطر کې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه سمه ګټه نه شي اخیستی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي سره له دې چې د سولې دغه خبرې اترې سل په سلو کې ډاډمن بهیر نه دی خو په هر صورت یو فرصت دی او کچېرې افغانان په ګډه له دې فرصت څخه ګټه واخلي د سولې تمه ترې کېدای شي. د سرمقالې په پای کې ټینګار شوی چې افغانان باید یو واحد او پیاوړی دریز ولري تر څو د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
د لغمن له علي شنګ ولسوالۍ څخه خپلواک صافي په خپل سمس کې لیکلي ولسمشر غني باید د سویس په غونډه کې د پاکستان دوه مخي نړیوالو ته ښکاره کړي او نړیوالو ته دی وایي چې د افغانستان د سولې په وړاندې ستر خنډ د پاکستان استخباراتي شبکه ده. جعفری لیکلي چې پاکستان د افغانانو لپاره د سولې نارې وهي خو له بلې خوا بریدونه هم تنظیموي. عبدالمتین مصور فاریاب څخه لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبانو په زړونو کې نور رحم راسي او اوربند وکړي. او بشیر حبیب زی لازري لیکلي چې که خدای کول دا وربا افغانستان ته سوله راځي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زندہ باد
سلام خبر کوم د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ چې د شان میان ډېر سره ګران اسو د غریبانو خلکو ته باید د خلک وګوري غوړي و دا وړو شان ټول ګران دي د خدای په امان.
حبیب الله د هلمند ولایت څخه تاسو ته تماس کوم چې کله کندهار ته پر لار روان یم. نو پر لار را روانو د هلمند څخه راوځم چې دا ان شاء الله ولا د کومه کندهار پوسټه کې دا پوسټه کې چې کوم پولیس کې لویان موټران خو راګرځي ټول غټ موټر راګرځي او کوچنی موټر والا هم نه پرېږدي. چا ته کوشش کوي پیسې واخلي په یوه او بله بانه څوک د تذکرې په نامه زیری او چا ته وایي موټر اسناد په دې منځ کې بېخي اکثره دا کوچنی موټر چې ګرځي اسناد نه لري او دوی دغسې یو څه کوي چې یوازې خپل پیسې وچکي او یا تیل ځینې غواړي. نو هیله لرم د لوړ ارګانو څخه د زموږ غږ واوري او یو تل لاسرسی ورته وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی به په سویس کې په اقتصادي غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړه. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم خبرې اترې ولري. د په سویس کې د اقتصاد نړیوال اقتصادي غونډه چې د سویس په داووس ښار کې جوړیږي پکې د نړۍ د 1300 هیوادونو مشرانو نږدې 3000 استازي ګډون کوي. د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مالی کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د 1399 مالی کال ملي بودیجې په ټوله کې 328 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 298 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجې او 199 میلیارد عادي بودیجې جوړوي. د روزګان سیمه ییز چارواکي وايي په دې ولایت کې د طالبانو د تیر شپې په ډلیزو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي دي. د روزګان د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو تیر شپه د همدې ولسوالۍ د بالاحصار پر پوستو شوي دي او په دې پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. ښاغلی حنیفي وویل چې د بریدونو بیرته په شاته مول شوي دي او وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې اېدا کوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل شوی دی. په پرونی جلسه کې جمهور غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د قواعد او مقررات او نورو مسلو په اړه له بل سره لفظي شخړې وکړې او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دې هیواد په 13 ولایتونو کې 340 کسان د تنفسي ناروغۍ په ویروس اخته شوي دي.
د مهمو خبرونو ولندیز مل آزادی رادیو واورید. لدې سره د آزادی رادیو وسنۍ خبرونه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په خوست ولایت کې یو تن د څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د خوست ولایت امنیه قومندان